سلامت باشین، موفقیتتان رو میخوام.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ. د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې څرګنده شوی چې طالبانو د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد مقاومت په رامنځته کېدو دی. طالبان لا تر اوسه په افغانستان باندې بشپړ کنټرول نه لري. د پنجشیر د وضعیت په اړه راپورونه شته، چیرته چې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونه اوس متمرکز دي. اروپایي ټولنې او شاوخوا شلو نورو هیوادونو د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان کې وضع رښتیا څنګه ده؟ د ملي ټلویزیون یوه ویانده شبنم دوران وایي
د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه سم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو ماته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
امریکا د افغانستان 10 میلیارد اسعاري زیرمه بلاک کړې، اغېزې څه دي؟
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په
نور مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه واوري. د مهم خبرونو سرټکی، د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتي پناه ورکړي. او د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. پوره خبرونه. د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د ناټو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همداراز له افغانستانه د تخلي په اړه هم خبرې وشوې. لکه چې طالبانو کابل نیولی، ناټو او متحدان یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د عملیاتو د جاري ساتلو او د ناټو د دې تړون د متحدانو او نورو د ایستلو په اړه هره ورځ غونډې کوي. د ناټو پر اساس دا تړون او متحد هیوادونه یې د وروستیو پیښو په د ګډ ځواب لپاره پر همغږۍ کار کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه یوه فوق العاده غونډه لري. د یوګاندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتي پناه ورکړي. امریکا مخکې تر دې چې د افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي، د هغوی د مهاجرت د پروسې د بشپړېدو لپاره غواړي چې د پناه په شرایطو برابر افغانان په درېمګړي هیواد کې میشت شي. یوګاندا روانه اونۍ ویلي وو د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، خو پرون د دغه هیواد د بندنیو چارو وزیر یو دونګو وویل د دغه هیواد جګپړو چارواکو پر دې موضوع غونډه وکړه، خو تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې. د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي چې د بشري خواخوږۍ له مخې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې امریکا هلته وجنګیږي. د اسوشیتد پریس او د عامه چارو د څېړنې مرکز د لوري په دې نظر پوښتنه کې په درو کې دوو برخو پوښتل شویو امریکایانو ویلي د امریکا دا تر ټولو اوږده جګړه په دې نه ارزیده چې امریکا پرې دومره وخت لګولی وای. په دې نظر پوښتنه کې 40% امریکایانو د ولسمشر جو بایډن د نړیوالو چارو مدیریت تایید کړی، خو په سلو کې 250 نورو د بایډن د ملي امنیت مدیریت نه دی تایید کړی. هندی رسنی وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوي ډیلي د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستانه دې ښار ته راوړل کېدي بیه یې له 20 تر 25 سلنې پورې لوړه شوې، خو په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډیره لوړه شوې ده. په افغانستان کې له وروستیو پیښو وروسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله کړې. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لار هواره شي. تر دې څو ورځې مخکې راشد خان د افغانستان پر وضعیت د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې پر روانه ګډوډۍ او جګړه کې افغانانو ته شا ونړوي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سره به له خپل هېواده ونه وځي. د نیوز ویک د راپور له مخې 28 کلن زیبولون سیمنتوف مخکې ویلي و چې که بیا طالبان واک ته ورسېدل له افغانستانه وځي. ده اوس ویلي چې له ده سره سره چې میرمن او ماشومان یې په 1998 کال کې اسرائیل ته لاړل، دی په کابل کې پاتې کېږي. او د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دغو درو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. رواني اونۍ په پیل کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په یو راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوي یورانیم د تیترافلوراید یورانیمو بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د راپور په غبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میز ته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګنده شوی چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو له نیولو وروسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبانو د عفو له اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړیو د نیولو لپاره تلاشۍ پیل کړي دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښت ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري آژانس لیدلی، وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې په نښه شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته پلاره او همدارست د جلال آباد په شمول په نورو لوی ښارونو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبې په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایي رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ په نښه کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. دې دغه راز وویل اټکل کوي هغه کسان به چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوي چې طالبان نوي جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبانو د یکشنبې له ورځې چې کابل یې نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیشي او ټولو ته عمومي عفو ده. دې ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پنداره.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت پر رامنځته کېدو دی. لاوروف دا خبره پرون د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ کانفرانس کې د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وکړه. هغه په عین حال کې د ټولو افغان سیاستوالو په ګډون د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بیا هم اسمت ساروان ته غوږ دو.
روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف د لیبیا له بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
طالب پکا еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию افغانستانه.
طالبان لا تر اوسه په افغانستان باندې بشپړ کنټرول نه لري. د پنجشیر د وضعیت په اړه راپورونه شته چیرته چې د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونه اوس متمرکز دي.
لاوروف په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول دیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. د روسیې د بندنیو چارو وزیر زیاته کړه
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نور ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیوه، موږ لا هم د ملي ډیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستازندوی حکومت جوړېدا ممکنه وي. دا به د افغانستان د خلکو په ملاتړ نتیجه ورکړي.
پنجشیر دره چې د کابل په شمال ختیځ کې ده یوازینی ځای ده چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د هغو تصویرونو له مخې چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شوي، امرالله صالح او احمد مسعود د طالبانو پر ضد چریکان راټولوي. مسکو ظاهرا د طالبانو لاسته د کابل لویدو ته خوشبینه دی او غواړي چې له هغو سره اړیکې ټینګې کړي. تر دې وړاندې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې له طالبانو سره ولیدل او خپله دا کتنه یې مثبته او رغنده وبلله.
امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه بلاک کړی ده. اسمت فاروان په دې موجود کابل پانتون د اقتصاد پوانزي له استاد تاج محمد تلاش سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د امریکا دا اقدام څه اغیز لرلی شي.
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي او اصول دا دي چې تر څو په یو هیواد کې مطلق سیاسي، نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وي په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې، نو متاسفانه هغه قوي اساسي اقتصادي اسعاري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي. او د بلاک او د اکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي، په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي. او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوره کړله، بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري، بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا همغږي دي، هغه ورته وایي چې دا معیارونه مراعات شوي دي، تاسو دغه زیرمې لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسواری زیرمې ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسواری زیرمې څومره لوړې وي، هغومره د هغه هیواد مالی ثبات، مالی موارد او همدارنګه پولی موارد ثابت وي. د اسعارو خارجي اسعارو د پاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه، او همدارنګه مصرفي او تولیدی مواد و ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بل اخره وکولی سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمی دغه هواد مالی او پولی ثبات تضمینوي د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې داخلي پروژې ډونری پروژې حتی نړیوالې پروژې هم کولی شي چې په ډیر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسی. مثلا ډیر ساده مثال کولای سم چې د زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولی شي چې نړیوالې الوتکې پرول او پریل کړي او ترڅنګ کولی شي چې اصله واخلی واخلی او وریکه او همدارنګه کولی شي چې نظامی تجهیزات په واخلی همدارنګه کولی شي چې خام مواد په واخلی همدارنګه کولی شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې د امریکا لخوا د افغانستان د لس میلیارد ډالر اثاري زیرمې د بلاک یا بندولو په تړاو یې خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هیل فرسپانه لیکي افغانستان د دوهم ځل لپاره د داسې چالاسونو تلوېدلی چې د منځنیو پیړیو نظر لري او دا د هغو افغانانو لپاره چې په معاصره نړۍ کې مدرن ژوند غواړي یوه تراژیدي ده. دغه کسان اوس هڅې کوي چې له افغانستان ووځي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر د دې کسانو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په وینا راغلي دي چې امریکا په افغانستان کې دومره ځواکونه نه لري چې له هغو امریکایانو او افغانانو سره چې د وتلو جوګه دي مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور شاوخوا 6000 امریکایي پوځیان په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ساتي او له افغانستانه د شوې شمنې له مخې د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره تر دوه اونیو لږ وخت پاتې دی. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته تللې لار د طالبانو په لاس کې ده او پر دې مزدحم سړک هغو خلکو ته چې بیروبار جوړوي ګواښ کوي او وهیې. ورځپاڼه بیا لیکي چې د امریکا سفارت هم په کابل کې تر میدان پورې د خلکو د خوندي تګ تضمین نه کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د یکشنبې په ورځ کابل ونیو، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن په خپلې لومړۍ مرکه کې ټینګار وکړ چې د هغو امریکایانو مخه نه ده نیول شوې چې هوایي ډګر ته لاړ شي چې پاسپورت لري او په دې برخه کې له طالبانو سره موافقه هم شوې ده. پولیټیکو خبرونه هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده او لیکي جمهور غوښتونکي د ولسمشر بایدن پر اداره انتقاد کوي چې ولې له افغانستانه ځواکونه وایستل. د خبرونې په باور جمهور غوښتونکي په دې برخه کې یو خوله دي، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د پریښودو پر سر د یو شمېر جمهور غوښتونکو نظر بدل دی. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت په امریکا کې د کډوالو لزړی پالیسي سره مخالفت کړه. اوس چې د امریکا په زورګونو افغان متحدان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ شوي دي، د خبرونې په باور دا مسأله یې پیچلې کړې ده. ګارډین ورځپاڼې بیا د ملګرو ملتونو د پخواني مرستیال مارک مالوچ براون لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ښاغلی براون لیکي د 1980 کلونو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د پلان جوړونکو په توګه کار کاوه، ورته تراژیدي لیدلې وه چې د شوروي اتحاد پوځیان له افغانستانه وتل. بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مسؤل په صفت د طالبانو تر سقوط وروسته د بیا رغاونې د هڅو شاهد و. دې بیا لیکي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید سمدستي لاس په کار شي چې په افغانستان کې د یوناما ونډه چې له کابل پرته په نورو ولایتونو کې استازي لري پیاوړې شي. شغل براون په دې مقاله کې دې ته اشاره کوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه لري او لیکي چې په اوړي کې لا د راپورونو له مخې د افغانستان نیمایي خلکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لرله. د دغه هیواد له لسو کسانو یو تن له خپل کوره بې ځایه شوی دی. شغل براون پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي او په دې برخه کې هم د افغانستان دننه واکمنان او هم ټول نړیوال مرسته وکړي.
اوس هم په دې اړه راپور درته خبرو چې د امریکا حکومت د دغه هیواد ملکي الوتکو ته اجازه ورکړي چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه ده دغه الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایسار دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې چهار شنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیک په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایي ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا ده. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیږد لپاره د ملکی برخې له پیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي که څنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپلو ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړي چې دا پنځمه ورځ د طالبانو په پلازمینې کابل ولکه ټینګه کړې. ښار ته د طالب وسلوالو په راتګ سره لسګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځېدل او هر یو هڅه کوله چې په شته الوتکو کې ځانونه له افغانستان وباسي. خو د راپورونو له مخې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولیږدوي مخکې له مخکې احوال ورکړی او بیل سند څوک په الوتکو کې نه وړي. د خلکو د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې له لومړۍ ورځې شته امریکایي پوځیانو او طالب وسلوالو هوایي ډزې هم کړي دي. مخکې ورځو کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي وو. تازه ازادي راډیو ته د کابل یوې اوسیدونکي د یو پیغام په استولو له طالب وسلوالو شکایت کړی چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عامو خلکو ډېر زور زیاتی کوي.
خلک وهل ټکول چا سره چې اسنادونه دي هغه هم نه پیدا سي تیر سي او دا چې خلک ومس هجوم ور وړی داسې څوک اسناد نه لري هغه هم ولاړ دي همالته. نو یو ظلم او ستم د ښځې وهي ساړیان وهي شلاق ورسره ده ډزې کوي د خلکو په منځ کې تمامې په هر چا ولګېدې هېڅ فرق ورته نه کوي.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایي ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو تر څنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایي ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبې ناوخته د اګست په 13 وویل د اګست له 14 تر اوسه پورې کابو 6000 کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د کابل د نړیوال هوایي ډګر کنټرول په لاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلو د بهیر لپاره په کابل هوایي ډګر کې میشت شوي او ښایي د اګست تر 13 ورهاخوا هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړه توګه سرته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
اروپایي ټولنې او نږدې شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دوی ویلي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو ځینې ښځې له کاره منع کړي دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیې په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. اروپایي اتحادیې د اعلامیه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 نورو هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلي، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروی، پاراګوې، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون یوې ویاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوي چې نظام بدل شوی او نور ښځې تلویزیون ته ورتلی نه شي.
ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه سم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ خو له بده مرغه چې ما د اجازه رانه کړل سربیره پر دې چې ما کارت هم درلود. هغه نارینه کارکوونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په ده باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي. خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نه شئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړې وې. خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایي اتحادیه وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنه کړي.
ژوند آزادي
خزینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک درشه
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
ازادي رادیو ته غوښتو سم د کرکټ په اړه راپور. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یو ورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکو میاشت به د شپږیزې کرکټ اتلولي هم په کابل کې ترسره کړي. د بورډ چارواکو پرون مازیګر ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بد اغیز ونه کړي، خو شنونکي وایي تر هغه چې د هغه هیواد سیاسي وضع روښانه نه وي د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېدای. په دې اړه پام وکړئ د اسرار عالم مومنت بشپړ او تفصیلي راپور ده.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت رنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د درې ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکېږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 10 نیټه به د شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې هم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشالې ډو ته وویل چې طالبانو ورته ډاډ ورکړی چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نوه مشکل نشته، هیڅ نوه خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبیږي. دا هغه لوبې دي چې د اوډیا سپر لیگ پورې اړه لري، یعنی د همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمېرل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او انشاءالله چې ژربا سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هیواد ووځي کابل ایرپورټ ته یې مخه کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د څو تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویره لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کول لپاره سریلانکا ته له تلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اگست مشالېډو ته وویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
چې کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه څه سیمو ته بتلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړیږي او بل مونږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او هغه څه چې پخوا مخکې تلل هغه څه وساتي.
افغان کرکټ بورډ د چارواکو مشالې ډو ته ویل چې لوبغاړي یې په تیاری او بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان پخوانی کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانیو لوبغاړو ته هم فون وکړ خو هغه هیڅ ځواب را نه کړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختللي او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 0042022 1 1 دوا څلور یو یو پنځه. شمیره بیا وایم 00-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
ازادي رادیو تاغواگست دولس شپگنوی منزنی تپا او اف ام سلاشر پینزه بندی خبرونی که و کولیشی ده ازادی رادیو پروگرامونه ده سار لو ده ماخام تر و ده افغانستان هر زی که چی استه پم دوغو چپو بندی واره هم دارنگ که انترنیت مسموی پا افغانستان سر بیره ده نده پا هر گوٹ که پا ازادی رادیو دات کام که زمک پروگرامونه آوری دلشه پا دوی منی مایی که چی پسو شیبو که با پیل شی دو و نیس پروگرامونه لرو ده خزو لپار زنگره پروگرام او ده کور کلی رادیوی درام خود راغه مخی ده افغانستان سیمی او نده مهم لند خبرونه زکه چه وقت پا افغانستان که ده سهار اتنی میشوه. د ناتو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د ناتو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همداراز له افغانستانه د تخلیه په اړه هم خبرې وشوې. د یوګندا د بهرنیو چارو وزیر یې او دونګو وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. لیوی تازه نظر پختنی سرسم د امریکایانو اکثریت وایي چې د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې هلته امریکا و جنگیږي. هندی رسنۍ وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هره کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې له وروستیو پیښو را وروسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله وکړه. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لاره واره شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي د طالبانو له واکمنېدو سره سره به له خپل هیواد ونه وځي. 28 کلن زیبولون سیمنتوف مخکې ویلي وو که طالبان واک ته ورسیږي دی له افغانستانه وځي. او د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په تړاو په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړې. لاند خبرونه مو واوریدل کولی شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. دوی منیمای پیلو مخکې له دې چې دوه اونیز پروګرامونه درته خپاره کړو ورزو یو راپور ته له کابله. کابلیان لا هم خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي. ځینې یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له تیرو څو ورځو راهیسې ټول مارکیټونه، هټۍ او سوداګریز مرکزونه تړل شوي چې دغې چارې د خلکو سختې اندېښنې راپورته کړي دي. له بلې خوا بیا طالبانو په خپلې یوې تازه اعلامیې کې د افغانستان ټولو سوداګرو ته د خپلو فعالیتونو د ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه باندې یو راپور له کابله لرو. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هېروئ.
دلته په کابل کې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. بانکونه، هټۍ، سوداګریز مرکزونه او صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه ښار ځینې اوسېدونکي وایي د روانو حالاتو دوام ناورین زېږوونکی دی. کریم کتاب پلورنځی لري. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت خوشنونکی ښیي.
دولتنه ورور سه مجاهدین راغلي دي کابل ښار ته. جنگ او بدبختي ډیره شوې ده. مارکیټونه تړلي دي. نور بعض مشکلاتونه دي. نو هغه څه مونږ اورو نه څه کولای. دغه مشکلاتونه د ژوند څوک مبارزه ورسره کوو.
د دې ښار بل اوسېدونکی فخرالدین بیا د امنیت له اړخه خوښي ښیي، خو د هیواد نامعلوم برخلیک اندېښمن کړی.
امنیت فلحال کابل کې خزه او خلک نگرانی لري د دې لپاره چې زمونږ د مملکت صحیح مشخص شوی نه تر دې دمه. نو دا چې مشخص شي انشاءالله د خلک کولی شي چې دغه تشویش بوونی کې.
د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو ولایتونو واک په لاس کې واخیست. دوی کابل پرته له جګړې ونیوه او خپل جنګیالي د دې ښار په ګوټ ګوټ کې ځای پر ځای کړه. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یوې تازه اعلامیه کې ویلي چې طالبان له ټولو خواوو سره د ښو سوداګریزو اړیکو لپاره ژمن دی. دغې ډلې له دې وړاندې هم په خپلو اعلامیو کې ویلي وو چې د خلکو خوندي ساتل له هر اړخه لومړی توپ دی. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو خبرو شویو راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل ښار په ځینو سیمو کې له خلکو شخصي موټرې اخیستي او ان تر دې چې د ځینو کورونه یې هم تلاشي کړي دي چې دغه څه بیا دوی ردوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړل د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې ښځې تل د مور او پلار منونکي اوسي تر څو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړی او کورنۍ ته یې خپله وفاداري ثابته کړې وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپلې ښځې حق تر پښو لاندې کړی نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کېږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کېږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښتل چې ما خواهد ما څنګ کې اوسي، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي؟
ښځې ډېر حساس روحیه او روان لري. که چیرې په مناسب ډول ملاتړ ونه شي، دغه ښځې د انزوا خواته ځي او بالاخره په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خپرونه کې یادو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې زما سره واده وکړي، نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت به کوې. که دی نستانه خوشحاله وه، زه به هم ستانه خوشحاله یم. او که دی ستانه خوشحاله، نه مې په کار یې، نه مې زه ستا تاته ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سر نه تېرېږم. خو په دغه باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه ما خاوند ما څنګ کې اوسي، نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوته ورکول چې دوی به ښه سي. ډاکټر ته به هېڅکله اجازه نه راته کول. قام و خشګري او دا خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تېرېږي خو د غو در سر نه تېرېږي.
دا د کابل ولایت اوسېدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به مې مني، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سنور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري، خو په دغه سنور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي لاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان یې نه جوړ کېږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید له خپل خواښي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواښي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ده، زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده، غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواښي نه.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپلې مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکی امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسی ما په لمړی شپه کې ورته دا توسه کړی و چې ګوره کچیر ته مور او پلار خوشحاله و د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشحاله یم او کچیر ته مور او پلار مې خفه و نو فکر وکړه چې زه هم درنه خفه یم هغې ته چې کومه ما توسیه ورکړې ده هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به یې کوي او بیا به یې هم کوي
د افغاني دود له مخې واده کړي زامن د خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپله ونډه وساتي خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپله دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي دوی خپلې ښځې اړ باسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښیي خو د حق پرته د مېړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د مېړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او مېړه بل چا ته نه ورسپارل کیږي نو اوس دا یو عرف ده چې مېړه د دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د ښځې واک نورو ته ورکوي دا سربیره پر ده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده ټکر کې کار ده بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي په اجتماعي لحاظ یې ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې
ښځه او مېړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لورې یې په پوره کولو مکلف دي دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري همداسې مېرمنه هم حق لري په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي مېړه یې پوښتنه نه کوي خواښې ورسره ظلم کوي خسر ظلم کوي یندرور ورسره ظلم کوي لیور ورسره ظلم کوي بل ورسره ظلم کوي او خاوند یې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده زه به غږ نه کوم چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کیږي د هغه د ښځې سپکاوی کیږي د بې عزتی کیږي دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بې ننګي ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده
لکه څنګه چې ښځه او مېړه تر هر چا نږدې رابطه لري همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي
کله چې د خاوند لخوا د باندې محدودیتونه تعین سي بالاخره د ده ټول هغه صلاحیتونه د ده ټول هغه واک د کورنۍ نورو غړو ته چې هغه خواښ یې ده یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دو ته ورکول کیږي نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ ستونزو سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نورو ستونزو اخته کیږي زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي وي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالي نه بولي خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي
د قانون اساسي د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې موږ هغه برنامه د اسلام د ابعادو نه موږ ټول ته وایو چې مثلا واشروهن بالمعروف یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي
د خبرونې په دې برخه کې بعد عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي
حکمت لایم د روزګان ولایت څخه. بالکل دا چې په د اوسنی حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپلې کوروالۍ خپلې ښځې واک خپل مور پلار ته سپاري، هغه که چیرې په مېلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي. دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنې د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د هغو حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید توتاخیل دی، د کارتینه اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځې ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي، او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته ووایاست چې د ښځینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغېز لري؟
ملاتړ په اړه باید ووایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځې ته قوت وربخي، او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا د هغه لاس نه اخلي یا د هغه حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او عنعناتو له مخې ښځه غږ پورته نه کړه، خو بیا هم له زړه او ډېره نه امیده کېږي او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي، او یو مینهناک ژوند نه سي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دای ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې که راته ووایاست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري، او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي، هغه ته باید ښځه وکړي، هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه، په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو. خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو، پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو همدلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
اور کله
نن سبا چې آل مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کور کلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوې یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي، او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورني مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدر قدرمنو دوستانو ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندیږي د مېرمنې او خاوند ترمنځ یوه دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیاوي که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدونکو رحیمه وای
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې معاش یې واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خویندو ته یې ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهم دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې ورته ورکړم ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه هم همداسې په خپل خویندو په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ور کره چاکر ته ځم میلې ته ځم همسې زه مصرفوم بادوم وایم د ما څه ته چې توجه نه کوې اندې ته ماشومانو ته د ژوند زندګي ته زیم نکوم د مای څه زه خو د مسؤلیت نه لرم چې زه باید ته پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې باید مصرفه او نور ما ته باید توجه کوه، زه مې توجه نه کوم څه رقم چې هغه کې زیم ورسره کوم.
بله خوا د کونړ ولایت اوسیدونکی شاه زمان هم له همداسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي هر څه چې کار کوم یوه مې دوه نه کېږي، که زه یوه روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کور ته او دغه چې بس زه په یوه لاره وړم ده په بله لاره باسي او زه په لاسه ټولم ده په جارو باسي او کور کې مشکلات زه ډېر دي. بچیان مې بس کالي راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ما ته دومره ذخیره اوس پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پیجامې واخلم. قرباني مې روانې دي، قرباني پیسې مې راسره نشته ده. نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي صاحب مهربان رختونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم او دا چې ده زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوسه د مور او پلار ته وړي، هغه پې باندې خپل کور کې کالي مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي. نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نه شم تا نه څه بتره یم، خو هغه خپله رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي
زه خپل شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي پیسې وي ویسې ما پلار کړه مې چې هغوی ته یې ورکړم، یا د عقدې د مخې نه یا د کینې د مخې نه یا دا چې لورښځه مې د پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم زه هم دا کار کوم. زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري. که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ ورته اخلم نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما همدا کور ده، نو دا په دې معنا نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه د ورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم هغوی زما پیسو ژانته وګنی دي. او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، زما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنې وږې سترګې یم چې دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وایي چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې مېرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي پیسې ولري او د خپلې خواښ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او که چیرته د دې خاوند د مېرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې اله خرڅ کړي مصرف کړي نو دا بیا د خاوند او د خزی په ژوند باندې ډیر منفی اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید مېرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي. او بله موضوع دا چې که د دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یوه کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دې وګوري.
ښځې ته په کار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، د خبرمنه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنۍ کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه په وی مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کړم چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وایي چې خاوند مې په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم خپل پلارګنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي، ځینې وخت خو ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیوالي دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتني سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو نو واقعي تکیه موږ ته هغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بله مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېری د اړیکې ډېری عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعادو لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په ماحول زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کیږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص د سیزم په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطی شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو ډول ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم دغه ستونزې سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
پس مثلا کدا لاړې هم چې دا عمومي خاوندې په خپل پلارګنې مصرف او مېرمنه هم همداسې مصارف زیات کی د زده او د کینې لمخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول دا طبیعي ده، نو ځینې په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی. بل خپلمنځي اړیکې د دوه کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپلمنځي اړیکې ضعیفیږي او خرابیږي، سړیږي. بله پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتیږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او له کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي. همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي. تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، له کینو ډک وي زړونه.
حل لارې څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشحاله او ارامه ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو؟
لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کړو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زمونږ ګډ ژوند چې کله مو خپله پیل کړی دی، زمونږ د کوچنیوالي ژوند سره فرق کوي او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېرېږي. بله حل لاره یې دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخه کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې موږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسی. موږ خپله مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوي مسؤل هویت ځان ته پیدا کړو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کې چې هر څه په باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دوی د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي، د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدرمن اوریدونکو، دا هو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.